سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو دا او زه عبد الحی کاکړم او اوسم یو ځانګړي خبرونه در اورو دا یو ځانګړي مرکه سی د پښتو ل شاعر او لیکوال کیسره په دې سره ده د مرکه تاسو ته راشد خټه کړی دا راځي
کیسره پردای د پښتو ژبې لیکوال دی د ډېری مدرسې په کراچۍ کې اوسېږي د هغه لومړی حواله شاعري ده په پېښور کې د پښتو ژورنالیزم هم کړی دی خو د سم مدرسې نقد تمایل شوی دی اوس د یو کرکتونکي په حیث هم ډېر مشهور دی او په دې اړه کتابونه هم لیکلي دي د د یو بیت دی د کیسر د بهسۍ تپوس په کار دی دی د ناست سړی نه دی مګر ناست دی ستاسو د پره موږ د دنه تپوس کوو چې ولې ناست دی
سلامونه کیسره پردی صاحب ستړي مشای زمونږ په پروګرام کې خره غلاس ترته وایو په دې هیله چې صحت مو هم خی
راشد خټک صاحب په خیرونو ختم ستړي مشای لمن يم چې په سټه برو وي او تل دې په سټه ورو غواړم
کیسره پردی صاحب تاسو خو د خپل ژوند ټول حالات چې دي هغه مو لیکل دي په تفصیل سره خپل خود نوښت او زمونږ په وردونکو کې چا د خود نوښت نه ویل وسته نو ته هغه د پر خپل لګ لند غوند په ژوند غلو وکي چې تاسو چرته وځي کې دی په کوم کال کې وځي کې دی او په ژوند کې کوم کوم کارونه وکړل
خټک سب ست خبر سم ده ما په خپل خود نوښت کې یا ژوند لیک کې یا څنګه چې ما ورته ځان لیک لیکلی دي نو په خپل ځان لیک کې ما د ځان په اړه کې د خپل ژوند په اړه کې چې څومره تفصيلات کې او څومره ما مثلا رايو ځای کول شو لا بیانول مې شو نو هغه مې بیان کړی دي په غوږ د پاسه تاسو د سوال په تناظر کې ز خپل ځان په اړه کې صرف دومره ویل شم چې اوس د قبایلی سیمو په صوبه کې د انضمام نه وړاندې زموږ چې کومه سیمه ده د ضلع پېښور سره تړلې وه او دا یوه نیم قبایلی سیمه وه چې دلته کې زموږ د کلي نوم بوړه و اوس دغه بوړه او نور ټولو پر سره څومره علاقې چې دي دا ټولې په دې نوي تقسیم کې په حسن خیل سب ډویژن باندې یادېږي نو زه دلته زیږېدلی یم په یوې نیم قبایلی سیمه کې او په دې وخت چې د 1928 نه زه حساب کوم نو په شپېتو باندې څو کلونه ور اوړېدلی هم یم زما مورنۍ نوم چې دی هغه پای افشان دی او کلمي نوم مې چې دی نو هغه د کیسر په نوم باندې د ابتدا نه مې شروع کړې وه او دا دی چې بس دغه نوم قدرت ته به دغسې منظوره وه چې دا د ادب په میدان کې یعنې پوخ زما نوم وګرځېدو داسې ده چې د عمر تر 20 کالو پورې 22 کالو پورې زه په دغه نیم قبایلی سیمه کې اوسېدلی یم سبق مې تر 8 جماعت پورې دلته په مقامي سکول کې ویلی دی بیا د هغې نه پس ته سبق رانه پاتې شو او دا دی چې د یو انسان هغه نوړی چې چرته چرته تللی وي هغه ورپسې ځي نو په پېښور ښار کې مې هم عمر تیر کړی دی او اوس په دې وخت کې د 13 کالو نه په کراچۍ کې میشت یم د کراچۍ سره سره په کویت کې د خوارۍ مزدورۍ دپاره ما 18 کاله تیر کړي دي او په دې توګه یعنې هلته کې هم داسې آفس ټایپ و دغه ژوند مې نه و کار روزګار مې نه و خو بس هارډ ورک چې څه ته ویلی شي نو په هارډ ورک کې چې څه شی مخې ته راغلی دي هر یو کار مې کړی دی او د کوم عرض دپاره د کوم ضرورت دپاره چې کویت ته تللی وم نو دغه ضرورت د تکمیل دپاره مې په خپل ځان باندې هر قسم محنت او مشقت چې دی ده پوره کړی دی
څو کتابه مو چاپ دي تر اوسه او څو ناچاپ پاتې دي او په کوم کوم کال کې چاپ شوي دي
راشد خټک صاحب زما تر دې وخته 4 کتابونه چاپ دي او دغه 4 کتابونه که زه ډېر هم په حافظې باندې زور واچوم خو داسې په فلبدهي توګه زه تا ته نشم ویلی چې په کم کم کال کې چاپ شوي دي خو دومره قدر درته ویلی شم چې په دې کې 6 کتابونه د شاعرۍ دي او دغه 8 کتابونه چې دي دا د نثر دي د تنقید دي نو 4 کتابونه جوړېږي او د دې نه علاوه اوس په اوس وخت کې یعنې یوه مجموعه د شاعرۍ یعنې 1 کتاب د شاعرۍ را سره تیار دی او د هغې نه علاوه یو کتاب یوه مسوده چې د هغه را سره د افسانو تیاره ده نو که ژوند و خیر و او دا 2 کتابونه هم چاپ شول منظرې هم ته راغلل نو بیا به زه د ځان په باره کې دا دعوه کولی شم چې زه د 16 کتابونو مصنف یم
کیسره پردی صاحب که تاسو ته یاد وي کیدای شي هیر وي در نه ځکه چې کیسه ډېره زړه ده داسې تقریبا 15 کاله خو به کیږي کنه زما او ستاسو چې لومړی په جنګلو شوی وه هغه د یو شاعر په حیث وه تاسو د شاعر په حیث ما پېژندلی یې بیا تاسو د نقد ته ډېره توجه ورکړه دا ولې یعنې تاسو دا محسوسه کړه چې په پښتو کې نقد لږ دی کنه رجحان مو دې طرف ته شو خو بیا د نقاد یا د کرکتونکي په حیث تاسو مشهور شوی دا بدلون څنګه راغی کنه د اول نه مو دې طرف ته نظر وو خیال مو وو
نو والله نو ډېره ښه پوښتنه دې وکړه دا سیده خټک صاحب چې زما ولنه تعلق چې د هغه د شعر او شاعرۍ سره پیدا شوی دی خدای یو فطري خبره ده چې یو سړی د کمکار سره عملن یو تعلق لري نو دا کار سره خپل تعلق ته د دوام ورکولو په جریان کې دا کار د جزئیات تو او کلیات او مبارکه دغه په ذهن کې ځینې پوښتنې هم را پیدا کیږي نو ما چې شاعری کوله د شعر په اړه کې ظاهر د اډخیزه پوښتنې به زما په ذهن کې راپورته کړي او بیا ما چې په خپل سمي باندې دغه پوښتنو ته جوابونه لټول نو ظاهر د پاوله کې خسړې دا کول شي چې ځینې کتابونو ته متوجي شي د تنقید کتابونه او وګوري چې کوم سوالونه مثلا زما په ذهن کې راپورته کیږي دا جوازم لري او که اسره پورته کیږي او بیا دوی مدد چې که جواز لري نو د دې جواز لاندې نور اهل کلم مثلا دې سوالونو ته څه جوابونه ویلي په دې طریقه هغه کچره د مطالعې لاره د دې نور اهل کلم د جوابونو نه مطمئن شي خوخه خبره ده خو که مطمئن نشي نو بیا عملاً دا کیږي چې هغه په خپل مخسر باندې مطالعه پښتنو او دغه جوابونو ته ځان وسپاري نو ما سره هم دغه سی شوې دي چې د شاعري په لار سفر په دوران کې زما په ذهن کې وکمه پښتنه راپورته کړي نو دغه پښتنو ته چرته ما د کتابونو نه د مطالعې نه جواب موندلی دی او په کوم ځای کې چې ما جواب نه دی موندلی یا مثلا زه د کومو جوابونو نه مطمئن شوی نه یم نو بیا زه دې ته اړباسلی یم چې زه د ارومرو په دې ستونزو په دې مسالو باندې په دې پښتنو باندې په خپل سمي باندې یو غور وکړم یو سوچ دې وکړم او د هغې نه چې کوم نتیجې ماته لاسته راځي نو هغه نتیجې دې زه د تحریر په شکل کې د پښتو ادب لوستونکو ته وړاندې کوم
په کوم نظر ګورې دا اوسنی نقد ته په پښتو کې څنګه نقد کیږي اوس دا په ټول پوره د معیار یې څنګه دی او مقدار یې څنګه دی لکه کرکتون کې یا نقدان ډیر دی کلک دی
اوس وخت کې ظاهر دی چې کله موږ د پښتو نقد ته ګورو نو موږ به دا ګورو چې په تقابلي ډول د نړۍ چې نورې کمې ژبې دي په هغه ژبو کې د انتقاد کم صورت دی کم سیرت دی آیا پښتو نقد د هغې سره همسري کولی شي سیالي کولی شي که یې نشي کولی زه ګمان کوم چې تر څو پورې د نړۍ د نورو ژبو سره او د هغې د انتقاد سره د سیالۍ کولو تعلق دی نو دا یو حقیقت دی چې موږ په نړیواله سیالۍ کې د اوس نه 50 کاله مخکې هم ډېر وروستو روان وو او اوس هم وروستو روان یو البته دومره خبره کیدای شي چې 50 کاله مخکې چې په نړیواله سطح باندې د مواصلات کم اسانتیاوې وې کم سهولتونه وو نو هغه ډېر محدود وو ډېر لږ وو په دې حساب سره زموږ دغه وخت چې کوم اهل کلم دي قادان دي هغې چې کوم کار کړی دی هغې په ډېرو محدودو وسایلو کې کړی دی او موږ چې کوم کار کوو نو د هغې په مقابله کې بیا زموږ سره هغه مواصلاتي وسایل چې دي هغه ډېر دي موږ دا ویلی شو چې د پرنټ میډیا نه پس الکترانیک میډیا او بیا په الکترانیک میډیا کې چې کوم انقلابي ایجادات مخې ته راغلي دي په خاص توګه په نن وخت کې موږ د فیسبوک خبره کولی شو د ټویټر چې اوس د ایکس په نوم باندې یادیږي د هغې خبره کولی شو یا بیا په نوي وخت کې یو نوی کوم ایجاد چې مخې ته راغلی دی نو هغه د چیټ جی پی ټی او داسې نورو دغه دی نو دا هغه سهولتونه دي چې دا زمونږ د پخوانو لیکوالو په لاس کې نه وو او زمونږ په لاس کې شته دي نو د هغې په مقابله کې زمونږ که تنقید سیوا دی یا د تنقید نګار او شمیره سیوا ده نو هغه صرف په دې وجه چې زمونږ په لاس کې د هغې په مقابله کې امکانات ډېر دي او دغه امکانات چې دي دا موږ له دا موقع راکوي چې موږ د خپلو پخوانو په مقابله کې زیات کار وکړو او په زیات شمیر کې کار نو زه دا ګڼم چې 50 کال وړاندې د تنقید کم صورتحال و دا هغې نه خو مونږ ډېر ښه شوي یو د نقد په حساب هم او د تنقید نګارو په حساب هم او د هغې ښه والي وجه زه صرف او صرف دا ګڼم چې زمونږ په لاس کې په اوس وخت کې کم امکانات دي نو دې امکاناتو مونږ ته ډېر څه راکړي دي او خدای دې وکړي چې دغسې نور نور امکانات هم مخې ته راشي او زمونږ کارکردګي ورسره وغوړېږي.
اوسنی شعر ته یعنې معاصر وخت کې چې کوم شعر لیکل کېږي دې ته په کوم نظر ګورئ؟ ښه لیکل کېږي، معیار یې خراب دی که نه، په راتلونکي کې به ښه شي؟
خټک صاحب که مونږ د اوسنی شعر نه د یوې لمحې دپاره صرف نظر وکړو او مونږ خپل قدیم ادب ته لاړ شو وګورو نو ظاهره ده مونږ د هغې په باره کې هم دا نه شو ویلی چې هغه ګڼي زمونږ د ادب یوه داسې حیصه ده چې مونږ د ورته رومرو یو کمزور حیصه وایو، بلکې مونږ زه خو خپل ځاني په دې خبره باندې ډېر ډاډه یم او دا دعوه کول غواړم چې زمونږ چې کومه د شعر او ادب قدیمه دوره ده نو د هغې نه چې په وراثت کې مونږ ته سره پاتې شوي دي دا ډېر درانه اساسه ده او د دې اساسي مونږ ته نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي هر زمان کې قدر کول پکار دي. بیا د قدیمه ادب نه مونږ چې داسې په تسلسل کې راځو نو زمونږ د شلمې پیړۍ د ابتدایي کلونو چې کوم معیار دی د شعر په خصوصیت سره هغه شاعران چې هغه د ولسي ادبي جرګې د لړمون نه را پیدا شوي دي نو څوک به دا ووایي چې د حمزه صاحب معیار چې دی هغه د چانه په کم لحاظ باندې کم دی؟ یعنی که چېرې مونږ عالمي تقابل کوو د دنیا د هرې ژبې سره نو مونږ دا ویلی شو چې که دنیا په نورو ژبو کې دغسې د اوچت معیار اوچت شاعران پیدا شوي دي، څوک شکسپیر یادولی شي، څوک سادی یادولی شي، څوک رومي یادولی شي، یا په نن وخت کې نو مونږ هم دا ویلی شو چې مونږ سره حمزه صاحب شته دی، مونږ سره قلندر مومند شته دی، مونږ سره سیف الرحمن سلیم شته دی. نو زه دا وایم چې زمونږ دغه دوره چې ده دا هم داسې دوره ده چې د دې په باره کې مونږ ته ارومرو د احساس کم تاریخ کار کېدل نه دي پکار.
سمه ده، خو زما پوښتنه خو د معاصر شعر په اړه وه.
د دې دورې نه چې مونږ لږ راوروسته شو، مثلا د رحمت شاه ساحل دور ته راشو، د درویش دوراني دور ته راشو، دغه وګورو، پیر محمد کاروان وګورو، ممتاز اورکزی وګورو، یا دغه سې شاه سعود وغیرہ، نو مونږ دا ویلی شو چې زمونږ ادب نه خو د قلندر مومند او حمزه شینواري په وخت کې چې په کوم معیار کې وو هغه سې ولاړ دی، او نه د رحمت شاه ساحل د معیار سره ودرېدلی دی، بلکې درجه په درجه مخ په وړاندې زمونږ شعر او شاعري چې څومره مزل کوي نو په دې مزل کې څنګه څه اضافي د ځان سره خامخا کوي، او دغه اضافي چې دي دا مونږ ته دا ډاډ راکوي چې مونږ ووایو چې زمونږ چې کوم جدید ادب دی نو هغه هم د دې جوګه دی چې د دنیا د نورو ژبو سره هغه په مقابله کې کیښودلی شي. اضافي به زه یو دا خبره هم وکړم چې ممتاز اورکزی ته یو ځل ما خبره کوله، هغه ته ما وایي چې زمونږ د پښتو نننی چې کوم غزل دی دا ماته د اردو د غزل نه د اوچت معیار ښکاري، او زه اوس په ډاګه هم دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم اوسنی غزل دی نو د معیار په لحاظ انشاءالله هغه د اردو د غزل نه د اردو حواله سه ځکه ورکوم چې دا زمونږ د څنګ ژبه ده او مقتدره ژبه ده، او په مقتدرې ژبې کې چې د مخ په وړاندې د تلو د پرمختګ کوم امکانات وي او په نورو ژبو کې نه وي، خو د دې باوجود هم زمونږ شعر یا زمونږ غزل یا زمونږ نظم دومره د اعلی معیار په لور مزل کړی دی چې مونږ یې د اردو ژبې د غزل او نظم سره په مقابله کې کیښودلی شو او په هغې باندې ډاډ هم کولی شو او ویاړ هم پرې کولی شو.
اوس په سب بوخت یې، بیا کوم د نقد کتاب لیکئ که نه خپل شعرونه راغونډوئ او بله شعري ټولګه چاپوئ، په ادبي کوم کار باندې بوخت یې اوس؟
خټک صاحب، څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې په نن وخت کې ما سره یوه د افسانو ټولګه تیاره ده او یوه د شاعري ټولګه تیاره ده، نو دا داسې ده چې په دې تېرې روژه کې، یعنی اول به دا درته ووایم چې زما کارونه چې دي هغه څه داسې استراري ډول وي، زما طبیعت دغسې ده، یعنی دا اول نه د یو کار پروګرام نه لرم، خو بس په استراري ډول یو کار ته لاس واچوم او هغه مخ په وړاندې بیا د یو مربوط پروګرام شکل ومومي. نو په دې تېره روژه کې بس په استراري ډول مې افسانو ته پام راوګرځېدو او بیا په یوې پسې بله په بلې پسې بله دا 15-16 افسانې چې دي دا ماته ډېرې زر لاسته راغلې، او هغې ته چې ما وکتل وکړ نو بس داسې وګڼئ چې په خودکاره توګه یو پروګرام ته جوړ شو، یو مسوده ته جوړه شوه او هغه بس اوس چاپ ته په انتظار ده. ګورم چې کوم یو پبلیشر ورسره مهرباني کوي. نو یوه د افسانو مجموعه او یوه د شعر مجموعه د دوه مجموعې چې دي ته مسره تیارې دي، خو د چاپ په انتظار دي. د دې نه علاوه دا برته وایم چې د دې افسانو او د شاعرۍ په دې مین زبانه کې تر اوسه پورې بیا د نور د غزل یا د مقالو داسې کوم مربوط کار زما مخې ته نشته او نه راغلی دی. دا دی چې خال خال مقالې لیکل، سریزه لیکل، تبصره لیکل، دا کار خو ارومرو روان وي، ځکه چې هغه د ادب یعنی د لټریچر او د ادبي کلچر دا شکل داسې دی چې په دې کې یو سړی ارومرو خاموشه نه شي کېناستی، څه نه څه کار یې مخې ته راځي او هغه کار چې دی هغه ورباندې ځان وباسي. نو دغه نثري لیکنې چې دي دا خو به هرحال لږ معمولی رفتار خو یو جریان ارومرو لري، او تر څو پورې چې بیا مثلا د شاعرۍ خبره ده نو په دې منځمانه کې شاعري مانا رخصت شوې ده. هسې هم د شاعرۍ په باره کې زما خپل چې کوم طبیعي دغه دی داسې دی چې یو چپه راباندې راشي او دا چپه بیا چلیږي، که میاشت چلیدلې وي، که دوه چلیدلې وي، که درې چلیدلې وي، خو نو داسې یو برکتي چپه ارومرو وي چې هغه زه راغونډه کړم، د هغې وخت غزلې راغونډې کړم، نو یو کتاب مواد پې خامخا تیار شوي وي. نو فلحال ګورو چې مخې ته زموږ لاس ته کوم کار راځي، یعنی د اوولسم کتاب څه داسې پیشګویي زه نشم کولی فلحال.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
اولار کوئی بنا کدد یوسی او خفن یمنو پشاش نگوری چدرانے او درد کوینا او آدک لکا درد والاڑ یمنو موسم خون یم چرنگونا او بدلو ما اولی طول کرا او بیائی آر کرنو بیائی پسر باندی ترا دران شر سنا کتری بیلی گم او رکی گم نو جونتا میں داسے سوکھ راغ لے او دے مینا ارمان ارمان دے لو یا خدایا نو چے ہمیشہ میں دے جانانا کردی تنونا اوب دیوڑی نانو سلالیا ماسی کر دے اوب دیوڑی نا اوب دیوڑی نا نو سلالیا ماسی کر دے اوب دیوڑی نا قسمونو او میزان غرکنو جانان زما پخل یقینا کل کوینا باران دوخ کو او می بری گینو پینیا سیارا تپزنا راکرتا مونا دینا بخم لالیا نو رامی پپا کامی نکڑی او دی شکونا
وې مچ سانا می چل تور کړه نو دلی ونې یادونو روزا نه ونې کړم زلمی خوګیږي او زلدی خوښنو پنی ملار د جان پاتې او شی پینا بادشاہ پریور نکڑی نو پچاس جھوداش کے تیرش وینا لگے بشمانو پخو ماروز ترگو جانانا وشتل کمینا لگے بشمانو بخو مارو ستر کو جانا قتل کبینا بخو مارو ستر کو جانا قتل کبینا
سندره تاسو واورید اوس بیا د قیصر اپریدی سره خپل مرکیته دوام ورکو کراچۍ کې خو چې د جرس ادبی جرګې غونډې سړې شوې دي نو داسې نورې هلې ځلې هم نه کیږي که نه کیږي تاسو چا سره وینئ د لیکوالانو سره ملګرو سره که نه ځان لې ادبي مجلسونو مه کیږي که نه
خټک صاحب دلته په کراچۍ کې د لیکوالو د شاعرانو د ادیبانو چې کومه حلقه ده یا مخکې وه نو هسې یوه محدود حلقه وه زه به دا خبره درته وکړم چې کراچۍ یو داسې راهګذر دی چې په دې باندې خلک تیریږي را تیریږي څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره راځي او څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره بارو ملکونو ته ځي څوک بیا دا دی چې سمودا پس کار روزګار نه پس واپس خپلو علاقو ته ځي مثلا سوات ته ځي پیښور ته ځي سوابی ته ځي مردان ته ځي کواټ ته ځي بڼی ته ځي نو دا د تګ را تګ سلسله داسې دی چې په دې کې دلته د لیکوالو چې کوم تعداد دی هغه کله زیات وي کله کم وي خو په اوس وخت کې یعنې زه دا نشم ویلی چې د لیکوالو تعداد کم دی خو دا دی چې بیا هم کم محسوسیږي او د هغې کموالي وجه صرف او صرف دا ده چې په کراچۍ کې د کرونا د وبا نه پس ده یو داسې صورتحال راغلی دی چې د خلکو کارونه کاروبارونه روزګارونه دا څیزونه متاثره شوي دي نو که پخوا به د چا په یو کار باندې ګزاره کېده اوس یې په دوو کارونو باندې را پوره کوي خو غبر کارونه کوي یو دې مجبورۍ د خلکو نه وخت اخیستی دی دویمه خبره بیا دا مخې ته راځي چې پخوا به ادبي جرګې تنقیدي نشستونه مذاکرې مباحثې دا به منعقد کېدې د دې دپاره مثلا په میاشت کې یو ځل یا په میاشت کې دوه ځله چې په دې طریقه د خلکو یو تر بله رابطه جوړوي ظاهره دا د رابطې نورې ذریعې نه وې نو دا تر ټولو یوه ښه ذریعه وه او په دې کې به د لیکوالو یو تر بله پرورش هم کېده د یو بل د خیالاتو نه به هم خبرېدل او دا دی چې ذوق به هم تازه کېدو اوس چې دا د فیسبوک سرګرمۍ مخې ته راغلي دي او بیا ورپسې دا ټک ټاک چې دی دا هم یادولی شو نو رښتیا درته وایم چې دې سرګرمو بس دومره وکړل چې هغه د خلکو د رابطو چې کوم ذوق و کوم شوق یې و کوم ضرورت یې و دا ضرورت چې دی دا هر سړي دپاره په کور پوره شو او داسې پوره شو چې د خپل لیمټ نه زیات پوره شو یعنې یو سړی په کور ناست دی هغه د فیسبوک په ذریعې د دنیا د هر کوین سره رابطه کولی شي د هرې ژبې سره رابطه کولی شي د هر شاعر ادیب سره رابطه کولی شي نو د دې وجه نه هم دلته کې په خصوصیت سره به دا وایم چې جرس ادبي جرګې په سرګرمو باندې هم یو اثر پرېوتی دی چې فی الحال په کې تعطل تر نظره کېږي اټالتیا تر نظره کېږي نو دا دی چې د دې د وجه نه بیا که زه خپل ځاني خبره وکړم نو زه هم داسې دی لکه یو قسمه تنهایی ته سر به شوی یو څو د شمار ملګري شته ماښام خټک ریاض ساحل او ذهین پریدی افسان نگار دی یا مان پریدی شاعر دی د دوی سره کله ناکله ناسته ولاړه وشي خو په مجموعي توګه یعنې زموږ هغه رابطې زموږ ناسته ولاړه دا سیزونه چې دي هغه اوس په اوس وخت کې حوصله افزا نه دي
د ادبی غونډې چې دی یا د ادبی تنظیمونه چې دی یا د ادبی جرګې چې دی د دوی کردار څنګه پاتې شوی د پښتو ادب پرمختګ کې په وده کې د شاعرانو لیکوالانو پر روزنه کې؟
والله خټک صاحب څنګه چې ما ذکر وکړو چې د ادبی جرګې تنقیدی غونډې مذاکرې مباحثې دا په یو وخت کې د یو ضرورت لپاره یعنی د رابطې د ضرورت لپاره ډېرې اهمې وې او د دې نه ډېرې فائدې راپورته کېدې. نو زه خو دا ګڼم چې که اوس هم دا روایت برقرار وساتلی شي هیڅ بده خبره نه ده او هیڅ قسمه منفي نتیجې نه رابرسېره کېږي. بس صرف دومره دی چې دغه د سوشل میډیا د وجې نه هغه د خلکو د رابطو چې کوم ضرورت و کوم شوق و کوم ذوق و نو هغه متاثر شوی دی چې هغه متاثر شوی دی. نو کومه لویه پیمانه به مخکې دغه غونډې کې دي دغه پروګرامونه به کېدل. زه ګمان کوم چې د دې نه پس دا هغومره په لویه پیمانه د دې امکان ډېر کم دی. البته دا کېدای شي چې په آنلاین توګه مثلا موږ ګورو چې ځینې کسانو په واټس اپ کې پاڼې جوړې کړې دي په هغې کې شاعران راغونډېږي خپلې فنپارې وړاندې کوي او دا دی چې یو تر بله په هغې باندې هغه د تنقید روایت چې دی هغه جاري ساتلی دی. نو که په آنلاین توګه وي که مثلا په عملي شکل کې وي خټک صاحب زه دا ګڼم چې فائده خو یې هرومرو شته او د ژبې ته که څه فائده رسېدلې ده نو هغه د دې ادبي جرګو نه رسېدلې ده. مثلا د ولسي ادبي جرګې نوم څوک نشي اخیستی دې زمن کې چې په ادب کې یو ډېر لوی کردار لري یو ډېر لوی کریډیټ لري. بیا د ساحو لیکونکو ادبي مرکه دغسې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې د تیرو شلګونو کلونو کردار همدغسې نورې ډېرې جرګې دي چې هغې ته اشاره کېدای شي چې دې جرګو په ادب کې د ادب په روزنه او پالنه کې د ادب د معیار اوچتولو او بیا تر ټولو غټه خبره دا ده چې د ادیبانو په پیدا کولو کې دې جرګو لوی کردار ترسره کړی دی. نو زه دا ګڼم چې اوس هم کردار ترسره کولی شي او که چېرې یوازې په دې مونږ اکتفا ونه کړو چې بس په کور کې ناست زمونږ د هر چا سره رابطه جوړه ده نو بیا په ادبي جرګه کې یا په تنقیدي اجلاس کې زمونږ کې ناستو ته مثلا څه ضرورت ده.
په نثر کې خو ستاسو دغه د نقد او د لنډو کیسو ذکر وشو، تاسو نور څه هم په نثر کې لیکلي دي خاکي یا فکشن کې چرته ناول یا بل څه شی؟
نو د فکشن په باره کې بس په مختصر انداز درته وایم چې زما د افسانو د مساوېدې خبره خو وشوله او د دې نه علاوه مثلا ناول خاکي یا تکلونه وغیرہ دا سیزونه ما نه لیکلي دي او نه مې کله دې طرف ته توجه ساتلې ده. زما زیاته توجه چې دا په ادبي تنقید او شاعرۍ باندې هغه ارتکاز پاتې شوی دی. نو بیا دا دی چې اتفاقاً که مثلا څنګه چې افسانې مخې ته راغلې که مخې ته ناول راغی یا خاکې یا تکلونه وغیرہ راغلل نو د هغې په باره کې زه داسې غوڅه پرېکړې خبره نشم کولی.
زمونږ لیکوالان هم او ځینې عام خلک هم دا خبره بیا بیا کوي چې یاره پښتو کې شاعران ډېر زیات دي، کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي. او یا د ځینې مشرانو لیکوالانو وینا ده چې یاره خلکو ته پکار دي چې نثر ولیکي، شاعري خو ډېره زیاته وشوه. په دې باره کې ستاسو نظر څه دی؟
والله نو خټک صاحب دا خو زه ګمان کوم چې د هر چا د انفرادي ذوق او اهلیت پورې منحصره ده. څه خلک به داسې وي چې هغه به شاعري کولی شي اما نثر به نه شي لیکلی، افسانه به نه شي لیکلی، ناول به نه شي لیکلی، تنقید به نه شي لیکلی. نو هغې چې کوم هغه فطري یا طبیعي میلان دی ظاهر ده په هغې باندې خو موږ جبر نه شو کولی او چې جبر نه شو کولی نو هروبرو به دا خبره مخې ته راځي چې کم سړی د کم کار او د کمې خبرې اهلیت لري په کار دا دی چې هغه کار وکړي. البته دا دی چې په انفرادي انتخاب کې هم بیا ځینې انفرادي ذمه داري په هر لیکوال باندې راځي چې په هغې کې یوه خبره دا هم ده چې که یو سړی شعر لیکلی شي خو هغه په دې پوهیږي چې زه دومره د اعلی معیار شعر نشم لیکلی چې زه د پښتو شاعري په روان بهیر کې یو ځای پیدا کړم، یو نوم پیدا کړم او په دې ادب کې زما خیالات چې دي مثلا هغه یو اضافه ثابت شي. نو بیا هغه ته دا کوشش هرومرو کول پکار دي چې هغه د دې روان بهیر کم معیار دی، کم مقدار دی، کم انتخاب دی، په هغې د سنجیده غور وکړي او که د دې نه مثلا مخکې کېدی نه شي خو د دې سره څنګ په څنګ مزل دې خامخا وکړي او که دا مثلا نه شي کولی په خپل ځان باندې په خپل صلاحیت باندې دومره اعتماد نه لري نو بیا هرومرو دا کولی شي چې هغه دا سوچ وکړي چې زه د دې نه علاوه نور کم داسې کارونه وي چغه کولای شم.
دا کتاب چا پون کی چې د کنا کوم پبلشران چې دی خو اکثر دا وایي چې د پښتو کتاب څوک نه اخلي په پیسو باندې، او بیا د شعر کتاب خو به نه اخلي، او ټول پرتی په ګودامونو کې دغه سه مونږ نه څوک پښتنه هم نه کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟ ستاسو د کتابونو خلک اخلي په پیسو کنه ډالای کوي خلکو ته؟
راشد خټک صاحب، په دې باره کې زما خیال دی چې د ټولو نه غوره رائے چې دا هغه پبلشران ورکولی شي، او دې زمن کې د یو پبلشر په جواب باندې اکتفا نه دي کول پکار، بلکې مختلف پبلشران چې دي هغه یې پختل پکار دي. زما شخصي مسله دا ده چې زما زیاتره کتابونه د نعمت الله صدیقي په مشاره کې چې کلاسیک خپرندویه ټولنه ده، د هغې د طرف نه چاپ کیږي، او تر دې دمه نه خو ما د هغه نه دا تپوس کړی چې زما کتابونه په کومه پیمانه خرڅېږي، او نه هغه مثلا ما دا ښکارونه کړې ده چې زما د کتابونو په حواله دی په فایده کې روان دی که نقصان کوي. د دې وجه نه زه یعنی هغه د نورو اهل کلمو کتابونه د هغې خرڅېدل او نه خرڅېدل دا خو ډېره لویه خبره ده. حتی زه د خپلو کتابونو په باره کې څه قسمه رایه نشم ورکولی. البته دا ویلی شم چې په حالاتو لږه مناسبه وي، بعضې وخت کې حالات ښه وي. مثلا د اشرف غني چې کومه تیره د شلو کالو دوره وه، نو په دې دوره کې دا دی چې د پبلشنګ کار چې دی د هغې ډېره حوصله شوې وه. افغانستان ته به هم کتابونه تلل، دلته به هم خرڅېدل. نو د اوس په پرتله د هغې وخت حالات چې وو د پبلشرانو هغه ډېر ښه وو. اوس په نن وخت کې چې کوم افغانستان کې دولتي یا حکومتي ډانچه ده، نو هغه د نورو ډېرو خبرو حوصله شکنی کوي، لګیا دي په مرمنو باندې، د تعلیم دروازې بندې کړې دي. نو د هغې نه خو دا تمه د سره کېدی نه شي چې هغه به د ادب او د ادیب او یا د ادب د کتاب حوصله افزایي وکړي، ډاډګرانه به وکړي، دې زمان کې به څه منصوبې مخې ته راوړي. بلکې تر ټولو نه زیات شرمناک کار خو دا وشو چې هلته کې یو شک منظور کړی دی، قانون یې د دې نه جوړ کړو چې شاعران به صرف او صرف په خپلو شعرونو کې د دې خلکو قصیدې وایي، او په اصطلاح سره اخلاقیات چې څه ته ویلی شي هغه به په شعرونو دا جمالیات یا د جمالیات سره تړلې نورې چې څومره خبرې دي دا به نه بیانوي. مشاعرې چې دي د هغې دپاره باقاعده اجازتنامې اخلي. نو چې د مشاعرې دپاره د اجازتنامې خبره منځته راغله، مونږ دا ویلی شو چې سبا به کتاب هم پابندي ولګوي یا په هغې به هم شرایط مضبوط کړي. نو داسې حالات چې وي په دې کې بیا د پبلشنګ کار چې دی هغه خامخا متاثره کیږي، او زه دا ګڼم چې متاثره شوی به وي.
د مشال رېډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلا دی واخلم جانا نا زما زړګیا زما سانا ما سره کې نام زمانا ځان صدق وکړم لتا نا لالی راش چی ولاړ درځار شما نظارے گلاس کو ہے گلاس کو لالی امرت دیپ وفایم قسم دے غلامی نستایم مخف قبل امر اختیاوایم لسن پور تپ دوایم تن دیوال ہر سرا تخکار سر گلونا پا
سندره تاسو واوریده اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
څنګه کولی شو چې د کتاب د لوستو د فرهنګ چې دی دا کلتور دی دا کلتور په دغه کې څنګه عام کولی شو پښتنو کې یعنې په خپله ټولنه کې؟ ځکه چې اوس خو چې څوک کتاب ولولي نو هغه دوه درې کتاب خپله لیکلي هم وي. عام ولس چې دی هغه ته د کتاب څنګه ورسیږي؟ د دې څه لارې چارې مو په ذهن کې شته که نه؟
خټک صاحب، زه دا ویلی شم چې د کتاب کلچر د عام کولو لپاره حکومتي مشینري چې څومره کار کولی شي هغه کار بیا زه نشم کولی، ته نشي کولی. یعنی زه او تا په خپل ثواب دید باندې دومره کولی شو چې دا ژبه او دا ادب په میدان کې ولاړ وساتو، روان وساتو، او تر څو پورې چې د کتاب کلچر خبره ده نو زه به دا وایم چې په عوامي سطح په ولسي کچ باندې پخوانو حالاتو ته وګورو نو د هغې په مقابله کې په اوس وخت کې یو چینج، یو بدلون خامخا راغلی دی. او په څه نه څه اندازه کتابونه لوستلی کېږي او خرڅېږي. په هغې کې د ټولو نه یو غټ حواله زه دا ورکولی شم چې زمونږ په کالجونو کې، په یونیورسټو کې ته ګوره چې طالب علمان ډېر په دلچسپۍ سره څوک ایم فل کوي، څوک پی ایچ ڈی کوي. د دې مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم نوی جنریشن دی هغه که په لویه پیمانه نه وي خو په یو خاص پیمانه د خپلې ژبې، د خپل ادب سره یو نزدیکت پیدا شوی دی، یوه دلچسپي پیدا شوې ده. نو ظاهره ده دغه نزدیکت او دغه دلچسپي چې پیدا کیږي ورسره د کتاب شوق چې دی هغه هم پیدا کیږي، هغه ورسره تړلې خبره ده. او په دې کې بیا زه یعنی دا چې د دې لکانو د شوق او ذوق ولې پیدا کیږي، په دې کې زه بیا په کالجونو کې، په یونیورسټو کې چې کوم پروفیسران دي، کوم ډاکټران دي، او په څه نه څه حواله د پښتو سره ریلیټډ دي، یعنی پښتو د هغې حواله ده او هغې د پښتو حواله دي، د دې خلکو کردار پکې زه وینم که په لاشعوري طور وي که په لاشعوري طور وي. یعنی د هغې چې کوم سټوډنټس دي، شاګردانې وي، هغې هرومرو د خپلو پروفیسرانو او ډاکټرانو ته ګوري، د هغې هغه د ادبي او پښتني تشخص نه متاثره کیږي او د خپلې ژبې، ادب او کتاب طرف ته د هغې رجحان پیدا کیږي. نو حالات داسې یو دم یو مخ د مایوسۍ وړم نه دي، حالاتو کې بدلون راځي خو ډېر په سسته پیمانه بدلون راځي. پکې
د موسیقۍ او د شعر په خپلو کې ډېر ژور تړون دی چې موسیقۍ سره کوم شعر وویل شي هغه ډېرو خلکو ته رسي او زر رسي. په کتاب کې لږ خلک ګوري او په مزه مزه یې ګوري، کتاب نن چاپ شي او څه موده پسې بیا خلک ګوري. ستاسې څه نظر دی په دې اړه چې یاره د موسیقۍ سره شعر ویل پکار دي که نه؟ او ستاسو کومه شاعري چا د موسیقۍ سره ویلې ده که نه؟
خټک صاحب، موسیقي هنر دی، شاعري هنر دی، دا دی چې دا دواړه یو هنر نه دی بلکې دا دواړه بیل بیل دي. اوس تر څو پورې چې په موسیقۍ باندې د شعر د انحصار خبره ده نو زه به دا وایم چې خوشحال خټک د موسیقۍ دپاره لیکل نه دي کړي. او نه د موسیقي د لارې مشهور شوی دی. هغه وړاندې مرزا خان انصاری، دولت لوانه، یا بیا وروستو عبدالقادر قادر خان خټک، اشرف خان هجری، کاظم خان شیدا، حمید مومند، دا ټول شاعران هغه شاعران دي چې دا ضروري نه ده چې موږ وګورو چې د موسیقي د لارې خپل شعر ته دا د شهرت لاره جوړه کړې ده یا یې موندلې ده. همداسې په نن وخت کې موږ دا ویلی شو چې په کوم شعر کې د مقبولیت زور وي، قوت وي، نو هغه د موسیقۍ نه بغیر هم ځان مشهورولی شي. مثلا زه به دا درته ووایم چې د غنی خان او د رحمت شاه سایل کلامونه چې دي هغه خو په گلوکارانو په لویه پیمانه وویل، او د لږې شېبې دپاره به دا وګڼو چې زه هغه د موسیقۍ له لارې مشهور شول. او خبره دا ده چې درویش دورانی یا پیر محمد کاروان یا دغسې نور نوي شاعران چې دي، نو هغې چې په کومه پیمانه مشهور شوي دي، په هغه پیمانه د هغې شعر د موسیقۍ سره کوم ارتباط نه دی ساتلی. زما په خپله هم یو څو کلمونه ډېر په فاصلې سره د موسیقۍ سره ویل شوي دي چې یو وږمې ویلې او پېښور ټي وي نه، او نور داسې خاص په یاد کې هم نه راځي. نو دا ده چې موسیقي او شعر دواړه فنون دي، خو دا په یو بل باندې ډیپینډ نه دي. چارو مرو به شعر د موسیقۍ د لارې یا موسیقي به د شعر د لارې ځان لځای پیدا کوي، بلکې په شعر کې خپل یو لیاقت پکار وي او په موسیقۍ کې خپل یو لیاقت پکار وي.
دا شاعرۍ کې چې نوي اصناف راوتی دي، افریدي صاحب آزاد نظم یا د نثرم دی که نه، آزاد نظم خو زور شو خیر د تکاله نه زیات وښل، خو دغه نثرم او دا ټپیز او دغه شیان چې کوم راوتی دي، دا تاسو چرته لیکلي دي که نه؟ او څه نظر لرئ چې لکه دا به په پښتو کې دغسې مستقل شي لکه څنګه چې د اصیل اصناف دي، مثلا غزل دی، رباعي ده؟
والله د آزاد نظم او نثري نظم او نثرم او ټپیزو په باره کې ستا دا سوال په خپل ماهیت کې یو سوال دی، خو په دې کې ډېر سوالونه دي او ډېر جوابونه غواړي. په هر حال اول خو زه تا ته دا وایم چې د ټپیزي په نوم باندې کوم سنګ مشهور شو، نو د هغه وخت کې چې جرس مجله به شایع کېده، په دې کې مونږ د سړیکې په نوم باندې یو څو نمونې د ادب لوستوالو ته او شاعرانو ادیبانو ته مخته کړې وې، چې هغه بیخي همدغه په لږ څه بدلون سره د ټپیزي شکل و. او زه دا ګڼم چې ټپیزي شکل چې چا اختراع کړی دی، نو هغې به ارومرو هغه د سړیکې نه استفاده کړې وي او دغه شکل به یې اختراع کړی وي. خو هغه سړیکه په هغه وخت کې مشهوره نه شوله، او دغه چې دا ټپیزه، نو دې بیا د ځان دپاره یو ځای پیدا کړو چې د هغې وجوهات نور هم ډېر کېدای شي، په هغې باندې به زموږ خبرې ډېرې اوږدی شي. او تر څو پورې چې د آزاد نظم خبره ده، ما خپل ځاني آزاد نظم هم لیکلی دی، ما خپل ځاني نثر هم نثري نظم هم لیکلی دی. البته دا د نثرم ټپه چې ده، نو دا پکې یو بل قسم ټپه ده، او په دې باندې لکه زموږ اختلاف چې دي هغه د لیکنو په شکل کې مخې ته راغلی دي. زه خپل ځاني که آزاد نظم دی که نثري نظم دی، یعنی دا صرف دا نه چې د شاعرۍ نه بیل ګڼم، بلکې زه دا ګڼم چې تر څو پورې شاعرۍ کې د هیئتونو مسله ده، د مشخص هیئتونو، نو دغه هیئتونو په بنیاد باندې د شاعرۍ ځینې هیئتونه داسې دي چې هغه معلوم شکل لري، په هغې په هغه شکلونو کې تم لیکل کوي، زم لیکل کوم، بلم کوي. په آزاد نظم کې او په نثري نظم کې دغسې معلوم شکلونه څوک نشي متعارف کولی. چې نشي متعارف کولی نو په کوم څیز باندې چې د هیئت اطلاق نه کیږي، یعنی داسې هیئت چې هغه د هر چا د تقلید وړ وي، نو په هغې بیا د صنف اطلاق هم نه کیږي. چې د صنف اطلاق ورباندې نه کیږي، نو دلته کې یو لیک چې دی په هغې باندې موږ دا نه شو ویلی چې دا اوس نثر دی او که دا نظم دی، دا شاعري ده که دا افسانه ده، دا شاعري ده که دا خاکه ده، وغیره وغیره. د دې وجې نه دا یو داسې د منځومه. البته دا دی چې د آزاد نظم یا د نثري نظم هیئت چې وي، نو هغه انفرادي وي. هر شاعر چې نظم لیکي، د هغې اجزا چې دي هغې ته یو خاص شکل ورکړي، د هغې نه د هغې هیئت جوړ شي. خو دا هیئت چې دی، دا د یو بل شاعر دپاره بیا دپاره قابل تقلید نه وي، تر دې پورې چې دغه شاعر کله چې یو بل آزاد نظم لیکي، یو بل نثري نظم لیکي، بیا د هغې هیئت چې دی هغه به د دې نثري نظم نه مختلف وي. نو د یو شاعر کشل نظمونه وي او کسل نظمونه وي، د هیئت په لحاظ ټول د یو بل نه بیگانه وي. نو دغه یو فرق دی د شاعری په مشخص هیتونو او سیمفونو کې او د آزاد نظم او نثري نظم په دغه انفرادي دغه کې یعنی دا د چ په دی باندې بیا اصولي طور د صنف اطلاق کول چې دی دا ډېر ګران دي او تر څو چې په دې د صنف اطلاق ونه شي د دې په باره کې موږ دا رائے ورکولی نه شو چې دا نثر دی که دا نظم دی دا شاعری ده که دا افسانه ده.
اپریدی صاحب شعر څنګه لیکي؟ مطلب ټول په یو ځای راشي بس فوراً یو کاغذ ته واړوئ که نه؟ یو یو بیت راځي، یو یو مصره راځي، او بیا هغه جمع کېږي جمع کېږي او ډېرو ورځو پس بیا نظم یا غزل شي.
یاره خټک صاحب والله د دې خو لږ ذکر وړاندې هم وشو، یعنې ما دا وایي چې د شعر یوه شیبه وي په ما باندې راځي، خو دا پته نه لګي چې کله راځي، څنګه راځي او څومره راځي. خو هغه شیبه چې راشي نو بیا په میاشتو هم چلیږي او د هغې په نتیجه کې روغ روغ کتاب هم زما لاس ته راځي. البته د دې شیبې دننه ځینې غزلونه بیا داسې وي چې هغه په یو قسط کې ولیکل شي، په یو نشست کې ولیکل شي. ایون زه تر دې پورې دعوه کولی شم چې ځینې غزلونه زه په لسو منټو کې په لسو دقیقو کې پوره کوم. ځینې بیا داسې وي چې په هغې باندې ورځ ولګي یا ورځې پرې ولګي، ځکه څو شعرونه لیکل شوي وي بیا په سواجه باندې مثلا هغه نورو شعرونو ته دا ټالتیا یو کیفیت رامخې ته شوی وي. نو په دې باره کې په غوڅ ډول باندې څوک د خپل کیفیت خبره هم نشي کولی. البته بس دغه چې کوم څه مې درته وویل دا زه د خپل ځان په باره کې همدومره پوهېږم او همدومره خبره یو چا ته کولی شم.
ترجمه یا ژباړه مو هم چېرته کړې ده که نه؟ ته به زاد لیکل کوې او د ژباړې او د ترجمې ارزښت یا اهمیت څومره دی د یوې ژبې یا د ادب د پرمختګ او ودې لپاره؟
والله خټک صاحب ژباړې مې کړې دي خو په منظم انداز مې نه دي کړې، یعنې داسې وایي چې په یو وخت کې کراچۍ کې زور یا تسلیم بس په دې متفق شوي وو چې کله به هغه شعري وجدان یا الهام به نه و یا دا به ویم چې زما هغه کومه تخلیقي شیبه ده هغه به نه وه. نو په دې جریان کې بیا موږ دا کول چې موږ د اردو نه پښتو ته نظمونه غزلونه وغیره د دې ژباړې کولې. مثلا د مصطفی زیدي یو نظم ما ترجمه کړی و، نو هغه خو زما اولنۍ شعري مجموعه چې ده په هغې کې چې کوم د مات کو د ریحان په هغې کې چاپ شوی هم دی او د هغې سره بیا یو غزل و د تاجدار عادل هغه هم په دې کتاب کې چاپ شوی دی. خو د دې نه علاوه د صابر ظفر یا نور چې څومره ترجمې ما کړي دي، یعنی تر دې پورې چې افسانې مې هم ترجمه کړي، خو د هغې ریکارډ چې دی هغه ما تر اوسه نه دی ساتلی او نه دا ویلی شم چې ګنې زه دې ترجمو ته هرومرو سنجیده وم او په دې خیال مې کولی چې زه دې مثلا دا ترجمې په ریکارډ راولم. تر څو پورې چې د ترجمې د اهمیت خبره ده، نو یو شی چې زه په خپل ځان باندې څنګه محسوسوم په کار دا دی چې هغه زه د نورو خلکو سره شیر کړم، که چېرې هغه د نورو خلکو د خواهش مطابق وي د هغې سره سم وي. دې مطلب دا دی چې د هغې نه مخ په وړاندې موږ یو کلیه جوړولی شو. نو زه به دا درته ویم چې زه په پښتو پوهېږم، د اردو په لیک لوست باندې پوهېږم، د دې نه علاوه روسي ادب، فرانسي ادب، انګریزي ادب، عربی ادب یا فارسی ادب ایون دا سیزونه چې دي، نو دا بیا چې زه ګورم د ترجمو د لارې ګورم چرته چې د کومې ژبې نه ترجمه شوې وي، نو دا زه ګورم او د هغې له لارې زه په ادب کې په دې یو ویژن د ځان سره جوړوم چې مثلا د پښتو ادب په مقابله کې انګریزي څنګه ده، فرانسي څنګه ده، روسي څنګه ده. نو یو اهمیت خو یې خامخا شته او ډېر اهمیت یې دی او دا به هم درته ویمه چې په یو وخت کې به دا د ترجمو کار چې دی دا بادشاهانو د یو خاص ایجنډې لاندې کولو د یو پروګرام په شکل کې به یې لیکوالو ته سپارلو. نو که اهمیت یې نه وی په دنیا کې به دا رواج او دا روایت هم نه وی، خو اهمیت یې هرومرو شته او ډېر اهمیت یې دی، زه یې اعتراف کوم.
مطالعه د کومې ژبې زیاته کوئ؟ د کومې ژبې کتابونه زیات مطالعه کوئ او څه شی زیات ګورئ؟ فکشن ګورئ، شاعري ګورئ که نه، کره کتنه ګورئ؟
مطالعه خو څنګه چې ما وی همدغه د پښتو او اردو له لارې کوم، ځکه چې زه په دې ژبو باندې صرف پوهېږم. بیا تر څو پورې چې د مطالعې د تخصیص خبره ده، نو زه به دا درته ویم چې هر څه لولم، شاعري هم لولم، تنقید هم لولم، فلسفه هم لولم. او داسې ده چې تنقید او شاعري چې ده دا خو ظاهره ده زما خپل هغه د طبع میدان دی، نو دا خو په کار نه ده چې مثلا زما مخې ته به راشي او زه به یې لولم. نه، خامخا به یې لولم. خو فلسفه یا ساینس یا تاریخ، نو دا هم هغه سیزونه دي چې زه دا ګڼم چې په انساني ژوند کې څه بې ضرورته مخې ته نه دي راغلي. دا هم د انسان یو ضرورت دی یو ذوق دی او چې زه خپل ځان په انسانانو کې مثلا شمیرم نو بیا په کار دا دی چې زه هم تاریخ ولولم، زه هم ساینس ولولم، زه هم معاشیات ولولم، اقتصادیات ولولم. او په نن وخت کې د دې سیزونو یو ضرورت په دې وجه هم را پیدا شوی دی چې زموږ ادب چې دی نو هغه د پخوا غوندې صرف او صرف د خیالي لیلا د اوربل نه او د سڼو نه نه تاویږي را تاویږي، بلکې په دې کې د ژوند ډېرو مسلو ځان ځای کړی دی. دغه مسلې چې بیا د تنقید په میدان کې کله تجزیه کیږي، تشریح کیږي، تعبیر وباسلی شي، نو موږ ته وخت په وخت د ساینس د کولیوم ضرورت را پیخیږي او د تنقید د د د تاریخ چې کوم مختلف دورونه دي د هغې چې کوم نشیب او فراز دی د هغې د بیانولو هم موږ ته ضرورت را پیخیږي. او په فلسفیانه کچ باندې چې څومره نظریات که هغه مټریلیسټ نظریات دي که هغه آیډیالیسټ نظریات دي د هغې هم ځای په ځای موږ ته ضرورت را پیخیږي. نو دې وجه نه زما مطالعه چې دا زه کوشش کوم چې په هر اړخ باندې چې څه لیکل شوي چې هغه ولولو.
فریدي صاحب، زموږ د اورېدونکو خو په شعر هم اورېدل غواړي، نو یو خوندور غزل به ورته وایې چې زه هم خوند ته واخلم او دوی هم واوري.
خټک صاحب د غزل مطلع عرض کوم.
ارشاد ارشاد. د فریدي صاحب
زهر زهر ژوند، زهر زهر ژوند دا په ستر نو یریږو، زهر زهر ژوند دا په ستر نو یریږو، تګي و خطو یکوبه تر نو یریږو.
وا ډیر علی.
او هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی، هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی، لارې سدې لنډ سدې اوږد تر نو یریږو، لارې څه دې لنډ څه دې اوږده ترې نو یاریږو. او ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، نیغ دې راته مه نیسه باڼه ترې نو یاریږو.
ډېر ښه.
نیغ دې راته مه نیسه باڼه ترې نو یاریږو. او شعر دې
ارشاد.
څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، او څوک چې وي زمونږ مېلمانه ترې نو یاریږو.
ډېر ښه.
څوک چې وي زمونږ مېلمانه ترې نو یاریږو. او مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، څوک چې راته رغاړه شي نو ترې نو یاریږو، څوک چې راته رغاړه شي نو ترې نو یاریږو. او مړه خپل بخیم په غلطه لار بیایي، مړه خپل بخیم په غلطه لار بیایي، او مړه خپل لاسونه مو دي غلط ترې نو یاریږو. او یا خو به سراب وي یا سیلاب زموږ دپاره، یا خو به سراب وي یا سیلاب زموږ دپاره، یاره که څوک وشکي کلانده ترې نو یاریږو. او نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وی، نن خو دومره سره دی لکه سور د جنگ میدان وی، وکه سره ټټ دکړه لمه تر نو یریږو، وکه سره ټټ دکړه لمه تر نو یریږو.
ډیره مننه کیسر پردی صاحب مونږ ته د وخت را کول او د شعر اورولو هم مننه د غزل مو. خدای په امان په مخه مخه.
خټک صاحب تاسو هم ډیره مننه، غرونه مننه، او الله په امان
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د کیسر اپریدی مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
ಸ್ರು ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರು ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರು ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜ زما خاور بازارو کې شامل کې زما خاور بازارو کې مقام تپیش پخوید آئینے شون ٹول را ٹول در تلخ پلو خیل خانے شون نیمائی اور بلدے اخکاری لپلاو نیمے ویلے شون نیمے نینے نینے شون الو چا زنبا چا باندی دارو کے ہے لچا سنبا چا باندی دارو کے شام لکھے گردو بشم پتا لکھے شام لکھے گردو بشم پتا لکھے کدے ران کڑے دسرو منگلو نکے شام لکھے زما خاورے بجارو کے شام لکھے زما خاورے بجارو کے افسانے د میراتے استانے شون تد بلشو زد ٹولے زمانے شون ماویل گندشم خالی بدل یادا قربانی دا احتمال پا کرینے شون اوئے دم چے پدر یا با ملا ہو کے ہے ویدم چپدر یا با ملا ہو کے شام لکھے ایرستر گو ترا پھوکے شام لکھے ایرستر گو ترا پھوکے کدران کڑی دسرو منگلو نکے شام لکھے زما خاورے بجارو کے شام لکھے زما خاورے بجارو کے زنگن باچا دن دیکھنے شون سر میں جکڑ لونگن دے پسینے شون موجی زداک میں پاڑا شو بدالا استا پکٹ کے لکہار دانے وانے شون سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شام لکھے نبز میں نہ دے پکابو کے شام لکھے نبز میں نہ دے پکابو کے اوکدے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شام لکھے زما خاورے بجارو کے شام لکھے زما خاورے بجارو کے
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان